السلام علیکم، سهار مو بخیر. یا زده رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غوی یا ثور 28مه ده چې د 2022 میلادي کال د می له 13مې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په سر کې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په واشنگټن ډی سي کې د افغانستان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک کې د افغانستان د قونسلګریو ادارې رسمان په خپل لاس کې اخیستې ده. په دې بیان کې چې بیګان ناوخته خپور شو، راغلي چې متحد ایالات د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د خوندیتوب او امنیت بشپړ مسولیت لري. امریکا چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، ویلي دي چې په خپل قلمرو کې د افغانستان د سفارت او قونسلګریو د شتمنیو مسؤلیت به تر بلې پرېکړې پورې د بهرنیو چارو له وزارت سره وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې په روان میلادي کال کې 1.1 میلیون افغان ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. یونیسف پرون پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د هغو ماشومانو شمیر د 2013 کال پرتله دوه چنده شوی چې د مرګ ویره یې شته. د یونیسف په وینا د ماشومانو د مړینې کچه هغه وخت لوړیږي چې سم خواړه ور ونه رسیږي، ډیر ډنګر شي او د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشی اوکادا سره د افغانستان پر امنیتي او اقتصادي وضعیت خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی دي چې په پرونی لیدنه کې ښاغلی متقی هیله ښکاره کړه چې جاپان به په افغانستان کې خپلې هغه پروژې بشپړې کړي چې نیمګړې پاتې دي. په افغانستان کې د ترکیه سفارت په فاریاب ولایت کې له 300 کورنیو سره د بشری مرستو خبر ورکړی. د سفارت پر ټویټر لیکلی دی چې دا د ترکیه د بشری مرستو درېمه جوپه و چې پرون د ریل ګاډي له لارې افغانستان ته ورسېده. د ترکیه سفارت زیاتوي چې په افغانستان کې تر اوسه 4300 کورنیو ته د دې هیواد بشری مرستې رسیدلې دي. د ملګرو ملتونو په وینا اوسمهال په افغانستان کې تر 4.8 میلیونه ډیر افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. او ملګرو ملتونو له ایران نه غوښتي دي چې د ایرانی الاصل سویډنی ډاکټر او اکادمیک احمد رضا جلالی له ادامه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ ویان دی پرون په یو بیان کې ویل چې ایرانی چارواکي دا پریکړه سمدستي لغوه کړي. جلالی د تب ډاکټر او د سټوکهولم د کارولینکا انسټیټیوټ استاد په 2014 کال کې په علمي سفر ایران ته تللی و چې ونیول شو. پر د تور دی چې اسرائیلو ته یې څو مهم ایرانی ساینس پوهان په نښه کړي و چې وی وژني. د ایران حکومت وایي چې جلالی به د شنبې په ورځ اعدام شي. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د یوناما مشر د طالبانو له چارواکو سره په لیدنه کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو خبرې کړې. ټول شموله حکومت د نړیوالو له نظره څه معنا؟
ما برداشت دا دی چې یوناما غواړي یوازې طالبانو دولت باید نه وي، دی کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي.
د نویو مالی مقرراتو په اړه د معترضو صرفانو او طالبانو ترمنځ پرونی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې.
نتیجه 100% مثبت نه و، ولې په کول کې د دوی وعدې چې مشترک راغلې ډېرې شوې.
د تعلیمي چارو یو فعال په کندهار کې له زده کړو محرومو زده کوونکو ته د تعلیم ګرځه د ښوونځي جوړ کړي دي. د موزیمونو د نړیوالې ورځې په پلمه مو د هیواد د موزیمونو د خوندیتوب په اړه د طالبانو نظر پوښتلی.
ټول موزیمونه محفوظ دي، ساتونکي لرو، ورته مسؤلین ورته لرو، تر اوسه پورې هغه د حفاظت په برخه کې موږ مطمئن یو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورځو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشر د برالاینز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملي پخلاینې او ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه خبرې کړې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د برالاینز په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې له امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته په ټویټر کې ولیکل چې د ټول شموله حکومت د مسلې ترڅنګ د ښځو د حقونو، زده کړو او د هغوی د کار په اړه هم خبرې وشوې. اغلی لاینز زیاتوي چې د راپورونو له مخې هغه اندېښنې هم د سېشنبې د ورځې د غونډې په ترڅ کې له ښاغلي متقی سره مطرح کړې چې ویل کېږي په پنجشیر ولایت کې له بشري حقونو څخه سرغړونې شوې دي. په روسیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې طالبانو د پنجشیر له ځینو سیمو ملکیان په زور ایستلي دي. په ځینو مواردو کې د ملکیانو د وژلو خبرونه هم خپره شوي دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل چې میرمن لاینز د غونډې پر مهال څرګنده کړه چې هیڅوک په افغانستان کې د جګړې ملاتړ نه کوي او نه هم جګړه د افغانانو په خیر ګڼي. حافظ ضیا احمد تکل زیاته کړه چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرمن لاینز ته وویل چې په افغانستان کې رامنځته شوي پرمختګونه دي تر نړیوالو ورسوي.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب ورته یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو او نړۍ ته د افغانستان په اړه حقایق لکه امنیت، فساد او اختلاس مخنیوي او د داعش او مخدره توکو له منځه وړل په جدي او واقعي ډول سره ورسوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا ته تیر اونۍ پنځشنبې د برالاینز خپل راپور وړاندې کړ او پکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. خو په پرونۍ غونډه کې د راپورونو له مخې د یوناما مشه د یو داسې ګډ میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو د مخنیوي لپاره اغېزمن وي.
و موریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ټول شموله حکومت مسله یاده کړې ده. ټول شموله حکومت یعنی څه؟ له احمد شیبر سره په مرکه کې د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد په دې اړه نظر څرګند کړی.
که څه هم د ټول شمول څخه ډیری خلک یا طالبانو هم سوسو دا ویلي چې نړیواله په ځانګړې توګه د امریکا غوښتنه دا وه چې پخواني چارواکي هم دوی سره په حکومت کې ګډ وي، اما ما باور دادی چې حتی اقل د یوه فکر، د یوه حرکت یا تحریک یا ډلې حکومت باید نه وي. طالبان اوس چې کوم سرپرست حکومت دی لري هغه مطلق د طالبان حکومت دی، یعنی د دوی د لومړي کس هغه چې نامعلوم دی امیرالمؤمنین او بیا وزیر وزرا او بیا تر اخري شخص پورې ټول طالبان دي او دا د قوم نمایندګي نه کوي، اما د یوې ډلې یوې ایدیالوژي خلک دي. په دې کې نور افغانان فکری لحاظ چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي وي یا حداقل خپلواک سیاسي کادرونه وي هیڅوک ځان نه ویني. نو زما برداشت له دې څخه دا دی چې نو غواړي چې حداقل دیواز طالبانو دولت باید نه وي، دي کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي او په هغه ځایونه کې وی چې اجرایي صلاحیت ولري چې بیا موږ یو دولت توایلی شو.
نو ملګری ملتونه چې دغه یو حکومت غوښتنه کوي کې چرته طالبان نه مني، ملګری ملتونه څه کولای شي؟
لپاره د مرغه د ملګری ملتونو د جوړش را په دی خوا چې د دویم نړیوال جګړې په دی خوا جوړ سو او د کوم اهداف لپاره چې جوړ وو دغه لپاره د نافذه قوه ضرورت دی چې ملګری ملتونه نه لري. ملګری ملتونه نافذه قوه نه لري، نو پرته له دې چې یوازې د غشتنه وکي او خپل اندیشنې څرګندې کړي چې طالبان د دې غشتنه نه مني یا شرطونه نه مني، ملګری ملتونه هیڅ نشي کولای. اما د طالبانو هغه غشتنه چې نړۍ باید د رسمیت وپیژني، د دې سره نړۍ باید ډیپلوماټیک اړیکې ولري لکه د هوادونو ترمنځ شي، بیا هغه غشتنه هم د طالبانو نه منل کیږي لکه نه چې منل شي.
دی یوناما مشه د برالاینز په ورته وخت کې امیر خان متقی سره د خبرو پر مهال پر یو ګډ میکانیزم ټینګار کړی دی. سس په باور د ملګرو ملتولو لوري د ګډ میکانیزم تر هیانسه
یونما ته لازمه ده چې د حداقل د دغه سي یو میکانیزم چې یادونه کوي، حداقل یو پیراګراف تعریف وړاندې کوي یا په لیکلي بڼه د نشان د طالبانو سره د دولت سره بیا د یو نورو سره رسنوي سره شریک شي. نو په ټوله کې زه فکر کوم د مسؤلیت څخه تېښته به ضرورت وایم، لکه په تیر اته میاشت کې چې فرات الله اعلامیو فاشینو او همدغه چنګار چې داری وسی او داری ونسی په عملی دګر کې په تحریری بڼه ینما هم ستر وسه ندی لرلی چې غره طالبانو سره شریک سی او بیا در سنوي ته درس پیدا کړی وي یا دی سنوي سره شریک سی وي چې دغه هغه سړي چې ینما کار پر کړی دی.
د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد او چیل آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
د قلم لار په نوم بنسټ پر زرنج موټر سایکل د ګرځنده خوندزي او کتابتون په وسیله د کندهار ولایت په لرې پرتو سیمو کې هغو زده کوونکو ته چې له زده کړو محروم دي د تعلیم زمینه برابروي. د دې بنسټ مسؤول متیولا ویسا د نجونو او هلکانو لپاره د زده کړو دا بهیر پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پیل کړ.
داسې مال چې طالبانو لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ده ورکړې. د قلملار په نوم یو ښوونیز بنسټ له نهم ټولګي پورته د تعلیمي نصاب کتابونه یو ګرځنده ښوونځي او کتابتون کې چمتو کړي او د کندهار له یوې لرې پرتې سیمې زده کوونکو ته په زده کړو ورکولو یې پیل کړی. د دې بنسټ مسؤول متی اولا ویسا ازادي رادیو ته وویل دا ګرځنده ښوونځي او کتابتون په یو زران موټر سایکل کې برابر شوی او د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ازمایښتي فعالیت پیل کړی. د ښاغلي ویساب خبره دا چارې د طالبانو د کندهار ولایت د پوهنې ریاست سره په همغږي کړي او د هیواد نورو برخو ته به هم وغځوي. متی اولا ویسا د دې کار موخه د هغو سیمو د ماشومانو لپاره د زده کړو د زمینې برابرول ښیي چې په خبره یې چیرته چې ښوونځي نشته. هغه تصویرونه چې قلملار بنسټ ازادي رادیو ته رالیږلي پکې لیدل کېږي چې یو شمېر نجونې او هلکان د دې ګرځنده ښوونځي او کتابتون څخه د زده کړې لپاره ناست دي او زده کړه کوي. ښاغلی ویسا زیاتوي آنلاین زده کړه او کورنۍ ټولګي د هغو نجونو لپاره په پام کې نیول شوي چې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. د دې بنسټ د مسؤولانو په خبره د دې ګرځنده ښوونځي او کتابتون له لارې به د زده کړو بهیر سهار او مازدیګر روان وي. قلملار بنسټ اوس مهال له شلو تر دیرشو ښوونکي ګمارلي څو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره کړې او هڅه کوي چې د نجونو او هلکانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ هم دود کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د فرشته کریم په نوم یوې ښځې په 2018 کال کې یو ګرځنده کتابتون چې چهارمغز نومېده او په یو بس کې فعال جوړ کړی وو. دې کتابتون هم نږدې شل ښځینه کارکوونکي لرلې خو د وروستیو بدلونونو له امله د تیر کال په لیندۍ میاشت کې چارې بندې شوې.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د صرافانو د ټولنې د استازو او طالبانو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې، خو صرافان هیله مندي چې بیا به هم د طالبانو له استازو سره غونډې وکړي څو دوی له خپلې هغې نوې طرحې په شا شي چې د صرافانو لپاره یې جوړه کړې ده. احمد شیبر په دې اړه تفصیل اوروي.
د کابل په شاهزاده سرای کې د صرافانو اتحادیه د طالبانو د مالی وزارت له مشرتابه سره د پرونی غونډې په اړه وایي چې نتیجه یې ورنه کړه. دا غونډه د افغانستان بانک د نوې طرحې لپاره جوړه شوې وه. صرافان پر دې طرحې نیوکه کوي. د صرافانو د ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته تر غونډې وروسته تیر ماښام وویل چې تمه لرو بیا هم دا ستونزه حل شي.
افغانستان د اسلامي امارت د مالیې د وزیر صاحب رهبرۍ لاندې په جلسه کې موږ د صرافانو اتحادیه برخه درلودله. د افغانستان بانک اول ماوین او د رهبری هیئت او د اوتاک تجارت رئیس او ماوین هم موږ سره برخه درلودله. نتیجه 100% مثبت نه و، ول په کول کې د دوی وعده چې موږ سره تراسلې ډیرې شوې. موږ د جلسې د نتایج څخه بسر دیو او ما جلسه به سبا د خیر په افغانستان بانک په مکر کې اوسه او امیدوار یو چې هلته زموږ مشکلات د حل لاره پیدا شي.
شاغلی زیرک زیاته کړه چې د افغانستان بانک باید د صرافانو په اړه خپل نوې طرحه بدل کړي. د افغانستان بانک د طرحې له مخې هر صراف باید د خپل کار لپاره 5 میلیونه افغانۍ مرکزي بانک ته ضمانت کیږي، 2 لکه افغانۍ د جواز لپاره ورکړي او د خپل کار لپاره 50 میلیونه افغانۍ ولري او دا پیسې ښکاره کړي. د دې طرحې په اعتراض کې د اکشن بی پورس په ټول افغانستان کې د پیسو د تبادلې بازارونه بند وو. د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د اوس لپاره 4000 صرافي جوازونه لري او شاوخوا 2 لکه داسې صرافۍ هم په افغانستان کې فعاله دي چې رسمي جوازونه نه لري. دا بازارونه د دوشنبې په ورځ وروسته تر دې بیرته پرانیستل شول چې د طالبانو حکومت صرافانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی پر ستونزو به غور وکړي او طالبانو ویلي دي چې نن به 14 میلیونه ډالر لیلام کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
طالبانو د همایون زارعان او کمال خاکی په نوم دوه ایرانیان چې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې وه نامعلوم لوري ته بیولی دي. همایون زارعان ته نږدې کسان وایي طالبانو د روانې اونۍ د سه شنبې په شپه په هرات کې د دغه ایرانی هنرمند کور ته ورغلل. هغه او کمال خاکی له ځان سره بوتلل او تر اوسه بې خبره دي.
د همایون زارعان په نوم د ایرانی هنرمند چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې نږدې دوستان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت نوموړی او د بل ملګری کمال خاکی په نامعلوم لوري وړی دي. د ښاغلي زارعان یو نږدې ملګري چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په دې رپورټ کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د روانې اونۍ د شنبې په شپه د طالبانو د ځانګړو ځواکونو نږدې شل وسلوال د ښاغلي زارعان په کور حمله وکړه او له کوم تور پرته یې هغه له ځان سره نامعلوم ځای ته یووړ.
معلومه نه ده چې طالبان ولې د ښاغلي زارعان په کور حمله وکړه او هغه یې له ځان سره یووړو. په داسې حال کې چې نوموړی په افغانستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. ښاغلي زارعان له دې وړاندې اندېښنه درلوده چې ښایي طالبان د یوې معاملې په صورت کې ایران ته سیاسي پناه اخیستونکي یو یو یا هم په ډله ییز ډول وسپاري. دغه شان دویمه اندېښنه یې د خپلو هنري کارونو په اړه وه چې اوس حرام بلل کېږي. فکر یې کاوه چې د ایراني حکومت په وړاندې د سیاسي فعالیتونو له امله یې ژوند په خطر کې دی. د دې ترڅنګ کمال خاکی هم د خپل ځان او ماشومانو لپاره سخت اندېښمن و.
همایون زارعان په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ، شعر لیکلو او تیاتر په برخه کې په وړیا ډول افغان شاګردان روسل. د ایراني هنرمند په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې وه. نوموړی اته کاله وړاندې د سیاسي ستونزو له امله له ایران نه وتښتید او په افغانستان کې سیاسي پناه واخیسته. دا همایون زارعان او کمال خاکی نږدې دوستان وایي په وروستیو کلونو کې دواړو ډېره هڅه وکړه چې کوم بل امن هیواد ورته سیاسي پناه ورکړي، خو هڅو یې پایله ورنه کړه. دوی ټینګار وکړ چې که دغه دوه ایراني پناه غوښتونکو ته هر ډول خطر پیښیږي، مسؤلیت به یې د نړیوالو بشري حقونو د بنسټونو پر غاړه وي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې دوو کسانو نیول ردی.
په هرات کې د موږ امنیتي ځواکونو د همایون زارعان په نوم باندې د څوک نه نیولی ده او نه یې چاپه ورباندې وهلې ده. د حقیقت نه لري دا راپور.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راوروسته د سید خالدي په نوم یو بل ایرانی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې سیاسي استوګن و په کابل کې په مرموز ډول ووژل شو. دغه شان څه موده وړاندې افغانستان کې یو شمېر پاکستاني سیاسي فعالان په ځانګړي ډول عبدالرازق بلوچ په کابل کې د نامعلومو وسلوال لوري ترور شو.
قدرمنو اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې د کورنیو روانو چارو په اړه نور مطالب شیبه وروسته اجمل اندر ته وړاندې کوي. خو له هغه مخکې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې دوه خبريالان وهل شوي او د یوې بلې ازادي رسنۍ له دوه خبريالانو سره ناوړه چلند شوی دی. جزئیات احمد شیبر اوروي.
مولا رجب یوسفي او برات یوسفي د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبريالان د سیشنبه پورز وروسته تر دې په دوشنبه شار کې د ناپیژاند وسلوالو له لوري ووهل شول چې د بشري حقونو له مدافعانو سره تر مرکې وروسته خپل دفتر ته ستنېدل. په پلازمینې دوشنبه کې برید کوونکو ملا رجب یوسفي او برات یوسفي له خپل موټره را بهر کړي او وهلې دي. ملا رجب یوسفي د دې پیشې کیسه کوي. راغلل موږ یې د موټر دننه کړو، دوه درې سوکان یې راکړل، زموږ ټلیفونونه یې واخیستل، د پیسو بټوه یې هم واخیسته. بیا یې وروسته بیرته راکړه، خو نور وسایل یې له ځانونو سره یوړل. زما همکار یې ټیله کړ چې د ویالې هغه بلې غاړې ته غوزار شو. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د دې خبریال په وینا برید کوونکو د دوی له وهلو وروسته وویل چې وسایل به یې بیرته ورکړي. مولا رجب یوسفی او برات یوسفی د تاجکستان د بشری حقوقو د فعال میرمن الفت محمد شایفوا له کور سره نږدې وهل شوي دي. میرمن شایفوا د تاجکستان حکومت تورنه کړې ده چې د سیشن بی پورسې د نارام ګورنو بدخشان په سیمه کې اعتراضي لاریون کړی دی. د ازادي راډیو د تاجک څانګې د خبریالانو تر وهلو نږدې نیم ساعت وروسته په پلازمینه دوشنبه کې د کرنټ ټایم ورځپاڼې دوه خبریالان هم په ورته ډول د برید کوونکو له لوري وهل شوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای په دوشنبه شار کې پر خبریالانو برید خندلی دی. ښاغلی فلای د تاجکستان له چارواکو غوښتي دي چې ژر تر ژره دي پر رسنیو له داسې فشارونو لاس واخلي.
له خبرونو ور اخوا
استلم شي.
وړاندې به د خبري مجلې په دې برخه کې واوري چې نن د مې 13مه د موزیم نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې موزیمونه له څه ډول وضعیت سره مخ دي؟ خو لومړی دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، کتنه ورته کوو.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ غڼې کې د طالبانو پر وروستۍ پریکړه لیکنه خپره کړې چې لمخې ځینې کلیدي ادارې منحل سوي دي. د طالبانو حکومت د یو مکتوب لمخې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د ملي مصالحې عالي شورا، د ملي امنیت شورا، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ولسي جرګې دارالانشا منحل اعلان سوي دي. د ګارډین د مقالې په یو برخه کې راغلي کله چې طالبانو تیره اونۍ د افغانستان د نوي مالي کال بودیجه اعلان کړه، د تیر کال د بودیجې پرتله 501 میلیون ډالر کسر پکې ښکاري. د 1400 لومړي مالي کال بودیجه 211 میلیارد افغاني شول سوي چې 203 میلیارد عادي او 28.9 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. د تیر حکومت د وروستي بودیجه اندازه 403 میلیارد افغاني و چې 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیایي بودیجه و. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد د سیشن می پورز د دغو ادارو د منحلیدو په اړه ازادي رادیو ته ویل، دغو ادارو ته اوس مهال اړتیا نه وه، د بودیجوي ستونزو له کبله لغوه سوي دي. په منحل سویو ادارو کې د ملي مصالحې عالي شورا هم شامل ده چې عبدالله یې مشري کوله، او د ادارې د جمهوري نظام په استازیتوب له طالبانو سره د سولې مذاکرې پر مخ بیولې. د ګارډین په مقاله کې راغلی ورسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکا ټینګه کړه، نړۍ ته ډاډ ورکوه چې دوی به ډېر منځلارې وي. خو د لیکوال په باور طالبانو لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو نور تعلیم ته اجازه نه ده ورکړې، او داسې قوانینو ته یې مخه کړې چې پر ښځو او نجونو یې بشپړ حجاب اجباري کړی دی. انټرنیټي خبرونه ګلوبل وایسس لا افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په برخه کې راغلي چې د می میاشتې پراتمه د طالبانو حکومت ویل د هغو ادعاو په اړه څېړنه کوي چې پکې ویل سوي د افغانستان له خاورې داعش ډلې پر تاجکستان توغندي ویشتلې دي. داعش ډلې تر دې یو ورځ مخکې، یعنی د می پر اومه، ادعا کړې وه چې له تخار ولایت څخه په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي اهدافو راکټونه ویشتلي دي. خو هغه وخت د تاجکستان چارواکو محتاطانه څرګندونې کړې وې، او دا عراقي حمله نه بلکې د مرمیو ډزې بللې وې. لیکوال زیاتوي دغه سې پیښو په سیمه کې اندېښنې پارولې، او د مرکزی آسیا هیوادونه هم په دې اړه بې اندېښنې نه دي. د داعش ډلې خراسان څنګه د اپریل میاشتې پر 13مه هم په یوه ویډیو کې ادعا کړې وه چې په کاتیوشا توغندیو یې د ازبکستان ځینې سیمې ویشتلې دي. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې پر ازبکستان د توغندیو د ویشتلو د ادعا څېړنه کوي. د لیکوال په باور ځینې انګیرنې دا دي چې طالبان به شایي فکر کوي چې روسیه د اوکراین په جګړه کې ښکېله ده، اوس بهترین وخت دی چې د مرکزی آسیا پر هیوادونو د سیاسي امتیازونو د منلو لپاره فشار راولي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تاجکستان چارواکو د خپلو پولو په اوږدو کې د خپل امنیت په اړه اندېښنې ښوولې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
نن د می د میاشتې 13مه نیټه د موزیم نړیواله ورځ ده. د طالبانو حکومت شمنه کوي چې د افغانستان د موزیمونو ساتنه او خوندیتوب په لومړیتوبونو کې راځي، خو ځینې فعالان د موزیمونو او د لرغونو اثارو د ساتنې په برخه کې د طالبانو پر ژمنو شک لري. دا هم تفصیل.
عزیز احمد عزیز څو کاله په کندهار کې د تاریخي آثارو د ساتنې مدیر و چې وای اوس مهال په افغانستان کې د موزیمونو او لرغونو آثارو برخلیک ته اندېښمن دی. شغل عزیز وای ګڼ مسلکي کسان چې وړاندې په دې برخه کې کارونه کول لري کړی سوي دي.
ځینې مسلکي کسان چې خو پر دندو باندې و هغه د دندو څخه لري سوي دي، نو اوس یې پر ځای باندې هغه کسان راغلي دي چې هغه د لرغونو آثارو د موزیمونو د اصول و مقررات باندې نه پوهیږي او یا دغه مسلک نه دی. نو کله چې څوک په د یو شي په ارزښت پوه نه سي، نو د هغه لایحه وظایف باندې ځان پوه نه کی، نو هغه په هغه بخش کې کار نه سي کولای.
د افغانستان مخکینی حکومت په 2018 میلادي کال کې د موزیمونو د وضعیت ښه کولو لپاره د یو 15 کلن کاري پلان اعلان کړی و چې له مخې به یې نورو هیوادونو ته د افغانستان د قاچاق شویو لرغونو آثارو ستنول هم پکې شامل وو. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، خلکو په افغانستان کې د لرغونو ساحو آثارو او موزیمونو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې ده. طالبانو د خپلې لومړۍ واکمنۍ پر مهال په 2001 میلادي کال کې د بامیان د بودا مهمې او لرغونې مجسمې په چاودنو سره تخریب کړې چې دې کار یې په نړیواله سطحه عکس العملونه وپارول. نن د مې 13مه د موزیم نړیواله ورځ ده او هر کال په بېلابېلو نومونو د دې لپاره لمانځل کېږي چې خلک د موزیمونو او لرغونو آثارو په اهمیت پوه کړي، دغه ورځ د دغو موزیمونو او لرغونو آثارو خوندیتوب ته د خلکو پام واړوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دوی د موزیمونو خوندیتوب په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړی دی.
نو د افغانستان ټول موزیمونه ان شاء الله خوندي دي. د موزیمونو په اړه باندې زموږ اوله کې اقدام دا اوسې په ټول اغست سیسې په موزیم کې وغمه، یعنی وکتل سیغه باید وي، تفتیشونه وسول، په مطمئن ټول موزیمونه خپل محفوظ دي. بیا نو ساتون کې لرو ورته مسؤلین ورته لرو، تر اوسه پورې هغه د حفاظت په برخه کې موږ مطمئن یو او هیڅ ستونزه نشته ورته.
خو عزیز احمد عزیز اندیشمن دی چې د لرغونو آثارو او موزیمونو په برخه کې د اوسنیو چارواکو بیغوري شي د ډیرو آثارو د تخریب او قاچاق سبب سی وي.
زما اندیښنه دا ده چې د حاکم نظام په راتلو سره به کیدای شي چې ډیر لرغوني آثار ورک شوي یا قاچاق شوي، او هغه موجوده لرغوني آثار چې اوس افغانستان کې موجود دي د هغو د حفاظت لپاره کوم پلان شتون نه لري. که کوم پلان شتون هم ولري، تر اوسه پورې د ولس سره نه دی شریک شوی هغه پلان.
په افغانستان کې لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ